سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچي سیمه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې تر ډېره شیعه میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي آسترالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون آسترالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې هرکلی کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشرپالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغو زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي له لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د چارواکو په خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره همدا پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د هغوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شوو اسرائیلیانو په خوشي کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اوربند پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون وروسته له هغه رامنځته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستاني چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پډک دی اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه ته دا کوم ځای چې موږ ناسو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته ښه نه ولي خاص سیګنال هم کار نه کوي او موبایلو کوم چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او په ښه عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یوه ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکې چهارشنبې له ورځې به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یوه هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یوه چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترمه، تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په گریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکا ټولې چې دا د منصبدار لپاره ډیر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نورم ده او دا غو لپاره یو عزت ده.
کبرا په کابل کې یو بل متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام د تقاوتی حق مسلمي هر فرد نظامی او ملکی می باشه کیرا امارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجالای متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وای د جمیله رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډېر سرګردانه ګرځو او ډېر سرګردانی ډېر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترونه هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سکل ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نشپیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ښاغلی حقمل د همدې مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د شزو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د شزو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې شزې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سولیز وي. په هغو هیوادونو کې چې شزی ښه وضعیت لري، سول او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتل زیاته ده چې شزی پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بل خوا د جنسیتي برابرۍ او د شزو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان شزی له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروي کې راغلي چې په افغانستان کې 80% شزو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټول درنو میلمنو ته هر کله وایم او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دو نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنی ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې اخوای او خلک وایي چې نیمه هغه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت یوازې د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه له وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږې په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوی کچری مور تعلیم یافته وی کچری مور رون اند یوسی نو تبیدای چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي لدی غزاین نی ولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایی نفوس یې خزینه تشکیلوي او کچری بیا دغه نیمایی نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو حداقل تیر شل کلونو کې تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه پنځوس سلنه دا به څنګه څه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح دی او ډېر مؤثر تمامېدای شي ځکه چې کچېرې پنځوس سلنه نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څښلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله ډېره زیاته مننه محترمې غفاری. محترمې داودزی، د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سولهیز ډول روان دی، ستاسو په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې مونږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا مونږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که مونږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا مونږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې مانا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یعنې ټولنې ته یو څه مسیحیت ولري خو که په چیرې په یو ټولنه کې ښځه توانمنده او هغه لوستې مور وي نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې مونږ دا هم وایو که چېرې مونږ په یو نارینه باندې درس وایو هغه لوستې کوي او هغه رسېږي نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو مونږ. اما که چېرې مونږ یوه نجلۍ روزو نو په دې عنوان چې مونږ ټولنه روزو یا مونږ یو کورنۍ روزو په دې دلیل چې ښځه مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي په پاغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وی. زموږ دوه نورو محترم او ملمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسو هم موافقی است، لیکن شاید یو شمیر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی د بحث ګډون کوونکو ته تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې شوي ښه وضعیت لري، هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هېوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن پکې محدودیتونه چې دي او مخامخ یو سره رابډي دغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که میرمنې حق درلودل نه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بېخي مهیا او امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه. په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ درلوده. او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباه او برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایده یي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي او راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغو نه فرصت لري چې وسبي البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګاګانې چې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي وکړي کار کوي وو یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه که سم استفاده کړي نن به دومره داس مونږ نه درلوده که مونږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده، یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري چارو کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دې ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، مونږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ا دې کال یو خدای باید نن هم فارم درلودل، نن د پروسس یو ماشينري باید درلودل، نن به یو څور په کې پیدا کړی وي، مګر اوس حد څه نه خپل چې ویلي نه وایي دا اوس جاره ده د خوان یو ځای د کورنۍ مکتب ته نه دی یو عالم جنجالونه نه دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د شزو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته درنو مېرمنو ته او ټول اوریدونکو ته لږه چې ټول روښه شي. د دې شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډېر اغېزمن دي، په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونده کوي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې فننې شرایط کې خیاطي کوي او نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ده پرې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته او مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه وو حقونو باید مساوي اوسي. متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تاسو کې هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومه او هم خپل مستقل شکل کولای شي چې کار وکړي. تر څو ورته څنګه مخکې خزو کار کول په ورسنۍ دګر کې په نور برخو کې کار کول خو متاسفانه په طالبانو پر اساس سره د خزو فعالیتونو په اشکارا د یو رسنوي ته همدارنګه څه په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولای شي چې په مستقل ډول دې کار وکړي او نور برخونه د محدودیتونو او همدارنګه د اگر قوانین چې طالبانو پر ښځو باندې عملي کوي نشي کولای چې دوی کار وکړي. په دې درې برخه کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو فرد له پسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلې کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم کله چې موږ نمایشو ته ځو متاسفانه دومره قیودات شته دومره محدودیتونه وضع شوي دي تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشو کې نور خپل زه نه ځم او ته تاسو په تجارت کله چې نشاست یو کله چې کوم جلسه نه ځم نه ځم ځکه چې دا محدودیتونه په هر انجلۍ یاتونه چې کولای شي
که تاسو دې محدودیتونو په اړه وایئ مثلا څه ډول محدودیتونه
کله چې موږ په یو تجارت پېښه ته ورسېږو چې غواړي چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې نو مشه یو ځینې لارې دي چې تاسو کولای شئ چې یو په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړئ خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه باید کاوتي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي موږ ته وایي کیږي چې یوازې په یو کوټه کې هم ځکه چې همکاران باید وي چې خو په ځینې برخو کې مخکې تر څو چې شاته موږ باید وي کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه په قرارداد لاندې شي هغه په قرارداد کې نو سی هغه قرارداد نه ځکیږي او همدارنګه وایي کیږي چې باید ماسک وسی په یو آزاد فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر او د دې صوتي مشته په ماس باندې نه مخابري اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب وو په چې موږ څه وایي باید ماس وسی باید تر ټولو غټ یا سیسمنه باید چې څنګه دا ماس چې په یو آزاد فضا کې وایي باید ماس وسی او همدارنګه زمونږ لپاره چې نارینه یا ښځې اجازه نه ورکول کیږي چې په هغه وخت کې چې موږ به کوو هغه یو کیږي او په قراردادو کې کله چې موږ یو وایي چې په یو نشاط یو یو په یو کانفرنس کې به موږ مقابل یو ښځینه تجارت پیښه وکړو داسې قرارداد نه کیږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو کلیدي ځایونو نارینه ته ورکول کیږي او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیښه په افغانستان کې کولای نه شي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باید کیږي چې موږ نمایشو ته راغلی شو او همدارنګه نمایشو خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشو کې اتاسه ونه کړي او حتی ګډون ونه کړي. په تجارت په برخه کې داسې محدودیتونه ویل شوی دی او زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو څه ته یو هم سبادیولی دی لکه څنګه چې وو ام بچبونه باندې یو ام پنتونونه که پنتونونه نوم سی نو یا دو سال وروسته موږ وګورو چې هیڅ کوم څه په دې برخه کې فعالیت ونه لري.
بله ډیره زیاته مننه کوروادن محترم غفاری ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې شوز ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تیپ شو یا څنوري برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي کله چې پیدایې شوانځي نوي متوسطه نوي لیسه نوي رو رو به دا هم حذف شي.
بالکل دا هم دا غلط دی ځکه چې طالب د خزو حقونو ته دا غوي د کار حق ته دا غوي د تعلیم حق ته دا غوي په ټولنه کې د شراکت حق ته هدا قلق سهم احترام لرلی او یا هم جمن وای نو شاید اول مکتبونه بخلاص ود دوی که اوس څومره ډاکټران چې جو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډیری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه یې د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي ډیری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسی لري بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي یا ډاکټرانی یا نرسانی د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوام دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته په لاس ورکول کېږي دا هم هغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو ادرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم دا سستی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکي ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به حداقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستې پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بلخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم که شتون لري د همدغه کبله زه ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي زه ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانون کې ښکار شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کې دی چې لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیواله پر رسمیت وپیژنې یا خپل دریزونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د اسلام د پیغمبر میرمنه بیبي خدیجه هم سوداګره و نو په اساس باندې دا اجازه ورکړي ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کوم چې دوه کال چې موږ اوسه یا عمومي صورت افغانانو افغانو افغانستان د تیج کړل ده، هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کولی او هېڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو ورکولی، ځکه اسلام هېڅکله په څه باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې اول تاسو وپېژنئ، بعد د هغې خپل دین او اسلام و خپل حقوق او د نورو حقوق وپېژنئ. بنان که چېرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم دا دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې موږ دغه خوندې چې فعلاً دوی په تشدد بخشو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چېرې موږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې موږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه په تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزند بازې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت ته خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخې نه تمدیدېږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي خو هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور موږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولی، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همدا و چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن بس هم دغه ښځو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو ځي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویلو په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي او ضعیفه حکومت دی، او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امانت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر کیسون ټول افغانانو تجربه شول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي امانت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي، نو خدای خواسته د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیارې خوبوځي، نه یوازې د افغانانو ته بلکې ټولې نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوسې سیف خبرې وړاندې وکړه. زه دې نو خبره پدې چې دا چې دوی خو په موږ داسې یو حالت راوړی دی چې اوس د افغان ښځې د نوم سره دا د درد لاس کې یو ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا غمونه، دا محرومیتونه، دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیاتې، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونه اوري او هر غږ ګوري او ايو به څه انسان يم مستور شي خو زنه کويم چې دوی ولي ځان وی خبره شي چې څوک څنګه پوښتنه کوي وي د خزو حقونه بالکل ثاني
بل داخله دوی خبره ده تاسو په خپل څومره هيله لري چې دوی به بدل شي او دغه حقونه بدر کړی
ما د تلویل کی خلق ورته دنیا ورته لاسونه او ذکرې په دې باندې غوډه کوي چې د خپل د فاره د دې ځمکې په نوښ د دې کولی ژوند بخون کې ستوري پر مخ ودی سی او هیوا نه دې سی او جغرافیا دې سی او ځای به اوس پیدا نشي چې په دې هڅه زمانه کې په مېرمن باندې تر دې حد پورې ظلم او تعالو او تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګ رنګ هیڅ طرح تصور نشي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي او ورباندې مالایي ورباندې تدقیقي ورباندې زور اچي نور هم نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهیږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناري سوري باندې دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي موږ هم غږونه پورته کوو وایو د تینه هیله کوو مشرانو سره مو کتلي دي هغوی ته هم ویلي دي
ځینېپاوسونه
لري هغوی نظرونه یې ښه دي اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه ډیره اخلي دستور اخلي هغوی هلته به محدودیت وي هغوی به دا خواهشات ولري خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي روخانه او ښه نظر لري او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای او امکان لري چې تغییر وکړي امید ورکوي هیله ورکوي وادي ورکوي موږ څومره انتظار وباسو یو هیواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولري هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کیږي بیا ته یو عمر دوه کلونه دي ادامه ولري دا د امر ثانی رئیس زینه شو چې کلمې سره اوس افغانان بخي نفرت لري
بله ډېر مننه سلامت اوسه محترم حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړني واکمنۍ کې په افغانستان کې انداسي وضعیت درلود انجونو لپاره مکتبونه پنتونونه ټول بند او ډېره بدتر وضعیت درلود او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل زه هیڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني د دې لپاره هیڅ وخت لمن نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی انداسې یو واکمنې ته په دویم ځای کې دوی انداسې به اوسېږي او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي دې لپاره زه لمن نه یم ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو د افغان انجونو د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تطبیقوي او د بل چا نه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي
بله ډېر زیاته مننه محترم غفاری تاسو هم نور غوندې ناامید یاست او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وای طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت پلاس کې ونیو او اکثره اطرافي خلک دي چې خپل کورنۍ کې تعلیم یافته شې نه درلودي اصلا لیدلې نه وي او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل او دوی وایي چې یو څو وخت چې تیر شي او دوی یو څو پوه شي چې حکومت یعنی څه حکومت نوري تقاضاوي لري او ګیډي یا نسونه هم یو څه ماړه شي به شاید ذهنونه هم تغییر شي څومره تاسو هیله لرئ
دغه یو برخه تکنه لکه څنګه چې په خوانی مجاهدین او په خوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران ک ملیونونه خلک یو شهیدان کړل، کندي بوري کړی، یتیمان کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتایي پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل، طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي. نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل، هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تورست ویلی، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړ، ورته ویلی چې موست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي، طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی، او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي، د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریخ کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزونه. زه کله کله وایم شکر چې په وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی، نو نه پوهیږم چې دا حکومتونه به په څه آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلي چې زموږ لویه لاسته راوړنه همدا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و، خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وي. لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناستدي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي، چې اول ورځې نه چې راغلل، په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو. هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم، هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ و. دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ، دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کلونه ډېر له شپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا همغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و هغه ټولنه لا همغه ځای ته نه رسیدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې ورسید نو اوس ټولنه اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته هر یو کور کې تعلیم یافته په ټول افغانستان کې په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو په دغه سی یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډیر وش کولای سروایو کی تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالته ورته پراته دي او دغه ټوپک ودای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربې ریونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربې ری خزو ونه شوي کړی چې و ویروي نو دا غشي چې ورته امیدوار یم او زړړم چې حتما رنگ براوړي په اوږد مهال کې
بله ډیر زیاته مننه محترم داوزه تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان دې ته وادار کړی چې خپل تګلارې بدلې کړي لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی محترم داوزه نه سما شخناوري اغلی امیل عبدغه پښتنه لتاس کوم تاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه بله
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې غیر ځوکی دی باید خپل کړنلار کې بدلون راولي یعنی هغه حوال ول نمرنی حالت چې زما یادې کې ته خدام در ته ومه د دې ټول هغه دراتګو شي دی او نو چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دی او راستر بلی ګورو او سره لکه وخت را چې مون کولای شو چې لکاو با سو خاصو چې زمينه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم د پاره دی په لنډه په یم چې نیت لري کنه لري خو مشان سره چې د سینا او امیدوار یو چې په تاریخ باندې پات اعلان وکړي او نړیوال هم دې مجبور کاندي شاید بل اخر هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولې برمته بل اخر ورځ به راشي چې دوی هغه هم د دې غوښتنې ومني او دوی هم دې تا دا کی دي چې صرف ظلم زور چې واکان یو ملي خیانت دی د تعلیم جنو د تعلیم او د برخلیک سره چې دی دې تا حاضر شي وخت په تیر شي خو بل اخر دا وخت به کله چې دراه نشي زما سره په دې خو دې چې نړیوال به یو ورځ دې کړنو په خاطر لاسونه یو کې او دې به بل اخر ختم کی اوازونه په پورته کې مخالفت به شروع شي خو هغه ځان چې ګوري هغه ځان به ټول پولیسونو ته ورسیږي درد یې درته دی چې هیڅ کله به هیڅوک نه لکه افغان ولس چې ډېر بې غرضه او بېچاره او بې طرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نه څوک اواز اوري نه د دې لپاره څوک څه کولای شي څه کولای شي هم زه نه پوهېږم چې په څه نه کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي د یو هېواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده دې اېم فوغه تر لاسه وکړي په دې اثر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت را دروازې به بل اخر یو بل دنیا د لپاره به یو تکلیف دي ښکي نور هغه افغانان د لپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه دینه هغه خلک دا په لاخره دې د دونکو د خدای دې چې تغیر وکړي خدای دې چې زړه تغیر وکړي او د خلکو د دنیا اواز په دې باندې تاثیر وکړي او د غوي او د دې غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو
بل ډیره زیاته مننه کوروادان محترم روفي تاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال ته غواړي چې طالبان خپل فکرونه، خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه روان دي، جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسو توقع دار چې بیا راشي او هوایي حمله شروع کړي؟
پوه نه شوم.
نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حمله، هغوی حق دي نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حمله وکړي چې تاسو خپل نګرشت خپل هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدګي دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلی، باید موږ دوه ځایه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي، په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پنتونونه بندې، مکروته بندې، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چې همدا پیسې کومک یا دوی ولې دې ته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دې خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د یو د ځمکې څخه کولای شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچیدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانین او سیاستو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پر حال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال اوشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
What does look around?